السلام علیکم د آزادې رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوها کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه ویلي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یوناما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناټو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو له کلکو منتقدانو څخه ده په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو له منځګړو څخه هم وه. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماتې ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبه لري. حق پرست به له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیلت سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 24 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د اوربند په اړه د سبانۍ غونډې د بحثونو په اړه جزئیات درکوو. د مدني ټولنې لسګونه استازو له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. پاکستان ویران د افغانانو د ایستلو په لړ کې کم عمره ماشومان هم باسي.
هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیل یې چېرته دی، مور یې چېرته ده، پلار یې چېرته دی.
وباورئ چې د وارداتي بریښنا مزي د لوګر ولایت بابوس سیمې ته هم رسېدلې دي.
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راته سوی دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده، دغه ټول مشکلات د مونږ حل سوی ده. نو اوس زمې را روان ده، د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. دواړو خواوو د همدې روانې اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
مننه. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې وه، ویلي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سول او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه خپاره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه به ملاتړ نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یو کانفرانس کې په همدغه ټکي باندې تاکید وکړ او ویل چې د استانبول له ناستې د دوی هیله دا ده چې یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په مټ یې پاکستان ته د ده په خبره باندې د ترهګرۍ کومه سلسله چې روانه ده دا ودرېږي او د پاکستانیانو د زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. ښه ده چې د ده غږ سره واورو.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
The way Pakistan am darazet de Turkiye pe Istanbul ki la rawani gondi de tsar de yudir ghtli aw badawam mechanism de jorawulo hila lari so la afghan khawri Pakistan ta daratlun ki terrorism mkha dab aw sara de pakistaniyano de la ziyato marguno mkhawani walshi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghtun kayna de khol taliban gwaadi che de nadewale tulani pawdan de khpal ta ahdat amali kri aw de trahgaru dolo pawdan de prekand gam porta kri. تمده د ترکیه په ناسته کې د ترکیه، قطر او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري او د پاکس د طالبان په بخښنه سره تمده د ترکیه په استانبول کې په دغه ناسته کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب بکیږي، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د استخباراتو چارواکي او ترڅنګ به د قطر استازي برخه ولري. د افغانستان لخوا به د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان لخوا به په غالب ګمان د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف واربیا په دغه ناسته کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویل دي چې دا په حقیقت کې د دوهې د هوکړې د لا پخولو ناسته ده او دوی به هم پمدې هلي ورزي چې دواړه لوري د دوهې هوکړې ته لا ژمن پاتې شي او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د دوی دواړو په تعهداتو باندې همیشه څار ولري.
مننه ستانکزی صاحب، د دوهې په غونډه کې هم د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو ګډون کړی و.
بله، د دوهې په غونډه کې د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان دفاع وزیر د قطر او ترکیې د منځګړو په حضور کې ناسته درلوده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له صفی الله ستانکزی نه مو په دې اړه جزئیات واوریدل چې د پاکستان او طالبانو استازي به سبا د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې لسلو زیاتو د افغان مدني ټولنو، خوځښتونو او بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه بنسټونو په یو ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د فشار په واردولو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د افغانانو یو سلو ډیر لس مدني ټولنو، خوځښتونو او بنسټونو له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په هغه ګډ لیک کې چې پنځشنبه د اکتوبر په 23مه د یو شمېر دغو بنسټونو په ټولنیزو رسنیو خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنری یو این ایچ سی آر، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتل شوي چې مداخله وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. په لیک کې وړاندې راغلي چې د 2021 کال په اگست کې د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګېدو او واک ته د طالبانو لبیا راتګ وروسته سلګونه زره افغانان په ځانګړې توګه ښځو، د مدني ټولنې فعالینو، خبریالانو، قومي او مذهبي اقلیتونو، جنسیت بدلو او پخواني امنیتي ځواکونو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه. چې په ټکو یې ډیری د استوګنې رسمي اسناد نه لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند ادارو لکه یو ان ایچ سی آر تر څار لاندې دي او د بیا میشتیدنې په تمه په کمپونو یا خوندي کورونو کې ژوند کوي. خو دې بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې کله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې وسوې، د دې کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای چې دوی د مخنیوي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړپوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې د هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواده وباسي. دا هغه پریکړه ده چې د هیواد ته له 2021 کال وروسته تللي افغانان چې نورو امنو هیوادونو ته د انتقال د چارو پروسس ته تللي هم اندېښمن او له سختو شرایطو سره مخ کړي دي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو یوې فعالې چې اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم.
اوس لبد مرغه د پاکستان حکومت زما بشان افغانانو باندې قیدات ډیر شدید کړی دی. دوی د ویزو تمدید بند کړی او زه اوس دلته بی ویزیم. هر شپه د دیپورت کېدو خطر سره مخ یو. د دې لپاره چې افغانستان کې مې د بشري حقونو برخه کې کار کړی که هلته بیرته واستول شو، نه یوازې زه بلکې زما ماشومان او کورنۍ به هم امنیتي ګواښونو سره مخ شي. موږ له همدې ګواښونو دلته راغلي یو. اوس ډیر اندېښمن یو چې که بیرته استول کیږو څه ډول حالت سره به مخ شو.
خو د پاکستان وروستیو اقداماتو یوازې د افغانان نه بلکې پر هغو افغان کډوالو هم ژوند کړکېچن کړی چې په هغه هیواد کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، هلته زیږیدلي او کار او سوداګري لري. د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان اوسیدونکی عارف خان په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس دای او 15 کسیزه کورنۍ بې سرپنا او په بدو شرایطو کې دي.
مونږ کوم کې کوم پر باندې وران کو دي. مونږ کسانې ونی ول اته کسانې ولي ول لس 15 شپې کوم کې پیټې رغړې او کوم نام نه راغوسته او کوم کې ساتلې دي. اوس مونږ یو دونه کې سي وسله نو مې خواتړې نو مې خواته پری دي. مونږ ډېر پریشان یو.
د سند ایالات په کراچۍ ښار کې مش بل افغان اوسیدونکي هم ورته وضعیت بیانوي او دا کوي چې پاکستانی پولیسو یې سوداګریز مرکزونه ور ویجاړ کړي او اوس یې آن خپل سیمو نه شړلې دي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بچر دی وی لگا کوډ دی وی نی منډي ور وای بالکل پریزینو کارت وخا کارت سره کو پریزینو کارت چې سر نه نو کماجر ولې نیسی خور بالکل نه بریدي په یو صورت نه بریدي. خپل دکان صحیح ده، ماته خپل دوه تیر سل غربې نقصان را کړی ده. نو دکان را مان دړنګ سیستم ټول هر څه را ته خراب کړل. پیسې خل و سر پساو دي یو ربې را ته ملاوي کنه مشکلات خوري خډیر ده. وای چې لار را ته خلاص سي
پاکستان کې د افغانانو مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو په لیک کې له نړیوالو غوښتل سوي چې د ښځو او ماشومانو فزیکي، حقوقي او بشري حقونو ساتنه وکړي. له خطرونو سره مخ افغانان د امن هیوادونو ته انتقال کړي او د دولتونو ترمنځ د پناه غوښتونکو له وضعیته د سیاسي استفادې مخه ونیسي. که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان نه د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د وروستیو کې دوها کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اوربند له هوکړې مخکې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه سوې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري استلو له ګواښ سره مخ دي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې 2,00,840 افغان کډوال له پاکستان او ایرانه افغانستان ته ستانه سوي او یا ستانه کړل سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې بیا له 2023 کال راهیسې د 2025 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سوي چې په کور دننه یې پسته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د دې هیوادونو پولیسو آن له 1300 کم عمره کسان هم نیولي او ډیپورت کړي دي. په دوی کې ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او دی د اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان ولس کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنجشنبه د اکتوبر په درویشتم ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجي کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیا تقریبا $1200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او ولاړ شم. فامیل مې هم ژوندی په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو تر څنګ له پاکستانه له 1300 کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه دي. دا په لوق کې سټیم د ډیپورټیشن شروع دی. نو هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیلی چېرته دی، مور یې چېرته دی، پلار یې چېرته دی. اولیم زموږ مخکې کې ریپورټ کړی دی او اوس هم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوڅو نه راوچتوي او ریپورټ کوي.
دا یوازې پاکستان نه دی، لیران هم زلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د بادغیس ولایت یو اوسیدونکی حفیظ الله شان وایي دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپلو نږدې خپلوانو کورونو ته راغلي چې له ایران ایستل شوي او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری
له بده مرغه په دې وروستیو کې ایران هم له هغه هېواده یو شمېر کډوال ایستلي چې پکې ماشومان هم شته، کورنۍ، خپلوان او نږدې کسان لري. خو د فامیلونو له اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بېل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا گشتن و فکنون در افغانستان در یک بسیار نوشتی به سر میبرند.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخې یو انسان د زیږون له ورځې راهیسې تر 3 کلنې پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو روزنې د برخې یو پوه ډاکټر محب زغم وایي ماشومان که د کمې مودې لپاره هم له خپلې کورنۍ بېلېږي پاروی له حد ځپل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بېلول یو بشري جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بېلېږي دا که د لنډې مودې دپاره هم وي هغه په اروایي لحاظ ډېر ځپي. په هغه کې د ناهیلۍ احساس پیدا کوي، د ورکېدا احساس پکې پیدا کوي. د داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیال یې وساتي، چې پالنه یې وکړي، چې ملاتړ یې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنۍ نه بېلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د میزان په 13 ویلي په 13 میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورک شویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان له پاکستان، ایران، ترکیه او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته د دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپلو کورنیو سره یو ځای شول. خبر میلی چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بېسرپرسته ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره و هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 3 کلونو کم عمره کسان هم شامل دي.
نن د اکتوبر 4 د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په ګوزان یا پولیو اخته شوي دي وایي چې د ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
زری مو تا پای سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسمان شدم.
شراره د لوګر ولایت د ازری ورسوالی اوسیدونکو ده. د دې جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاو خلاص کال وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی. زری مو
واکسین پولیو نشته بودن به اون خاطر علاج ده.
د وراره فلجېدل می له همدې عمل دی چې واکسین شوی نه دی. هر څه چې زموږ د کورنۍ مشرانو وایي موږ یې باید عملي کړو او
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومانې د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسین پاتې او فلج سوي دي.
د همسایګي مو خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولادشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن.
زموږ په ګاونډ کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومانې د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دوړې په پخو او لاسونو فل شوې دي. وضعیت یې خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده خو اوس پښیماني په درد نه لګېږي ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاجدین اویوالی ویلی هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګوزړ ناروغي له پولیو ویروس رامنځته سوې ځوان ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې سوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط آزادی رادیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود چون ما میتونستیم به
کور به کور کمپاینونه ډیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي یا د کورنۍ سره هلته نه وي یا دوی خپل اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سږنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې سوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګوزړ د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
کم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي هغه نور مشکلات وي، لکه چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پېښې شته د پولیو، کیدلی شي یو لامل دا هم واوسېږي.
دی ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 200 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته غځول شوې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین وویل د یادې نوې شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت له لورې 40 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سبسټیشنونه، سیمټي پایې، مزي او ترانسفارمرونه نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی و، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل
روان 15 کلونه د برېښنا په برخه کې مخته ډیر مهم دي. موږ د لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو، د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مختزو هڅه مو په لومړي قدم کې دا د سمګه صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاک برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کو، د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي او وایي اړوندې ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته، او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري، هغه ټول مشکلات دي مونږ حل سوی ده. نو اوس زمې را روان ده، د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو، او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړې ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو، نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نور پروژې هم راسي.
لوګر کسه هم کابل سره لګېدلی دی. خود دې ولایت سر خروار برکی برک از ری ولسوالۍ او د محمد آغې د ځینو برخو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسیدونکي زیاتوي د دې ولایت شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدونکي تر اوسه هم له برېښنا بې برخې دي او هغه اسانتیاوې نه لري چې برېښنا پورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد یعقوب وویل
زه د برکی برک ولسوالۍ د شمزار د کلي یم. د برکی برک ولسوالۍ کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دی راغلی، خو موږ د برکی برک ولسوالۍ خلک دې ته په تمه په توقع یو چې داغه برق د موږ ولسوالۍ ته مراسي، او موږ چې کوم هغه د دنیا ژوند په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که هم افغانستان د اوبیزی، لمریزی، گاز او بادی برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیز کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټ له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي او له 600 تر 800 میګاواټ برېښنا بیا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. درنو اوریدونکو او د هم د دې خبرونې وروستی راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست سبا شپه په یو ایف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حق پرست به د یو ایف سی په 321 دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او 15 بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزي سیالي ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست ورستای څلور لوبې سر په سر ګټلې او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.